کنند. پلیس گفته این مزنون مهاجر بوده و دیروز در یک آپارتمان در ویانا توسط نیروهای خاص دستگیر شد. این بود خبرهای افغانستان و جهان که از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. آل هم برنامه زیر آسمان کبود یا ترشنه آسمان لانده.
ترشنه آسمان لانده
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو تل بیا ز اسمت صاحبان او ظریف نظر په یو بل ترشنه اسمان لانی پروگرام کې لتاس سره یو. نن هم په دې خبرونه کې په دو جلا موضوعاتو خبرې کوو. په دې اول سات کې په امریکا کې د نوی ولسمشر لوري د وفاداری د لوړی او د نوی ولسمشر د پالیسۍ په باب خبرې کوو. خو په دوهم سات کې په افغانستان کې د خبریالانو او ژورنالیستانو ژوند ته په متوجه خطرونو غږیږو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د دغه هیواد د 15 ولسمشر په توګه لوړه وکړه.
آی ډونالد جان ترامپ دو سالمنلی سویر.
آی ډونالد جان ترامپ دو سالمنلی سویر.
دټ آی ویل فیثفولی اکزیکیوټ.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
شغله ترامپ خپل وینا کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سرحدونو د خوندیتوب د خپلو شریکانو د تقوی او د امریکا د کورنی صنعت د پراختیا ژمنه وکړه. ترامپ خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې امریکا یې لومړیتوب دی، خو په نړۍ کې د امریکا د ځای په اړه څه ونه ویل. د همدارز ویل تر بل هر وخت با امریکا ته لومړیتوب ورکوي. اوسنی شریکان به غشتلی کوي، د جالی خبرونو مخه بنیسي او د خپل هیواد نوم به داسې ځلوي چې هر څوک لار تعقیب کړي. ترامپ چې یو میلیاردر سوداګر او د تلویزیونی خبرونو د ریالیټي شو ستوری پاتې شوی، د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې تر دې وړاندې نه کومه ملکي او نه هم پوځي دنده لرلې ده. ځینې افغانان په دې مایوسه شوي چې ښاغلی ترامپ په خپله لومړنۍ وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه. د بېلګې په توګه بېلابېلو خبري آژانسونو ته د څو تنو افغانانو نظرونه. په کابل کې د یوه رستوران خاوند محمد نعیم ویلي چې شاغل ترامپ خبری ترپای وابریده، خو پدی خوابده شو چه ترامپ د افغانستان نوم وانوریده. دی وی چه د افغانستان د ملی دفاعی و امنیتی ځواکونو معاش امریکا ورکوی، خو که ترامپ لکه سرنگ چه وی په دنیاوالو مرستی بندوی، د افغانستان حالات به بیا د پخوا پشان خراب شید. یو بل افغان قسیم زازی په خوست کې وویل چې تملری ترامپ به افغانستان هیر نکړي. زازی وی ترامپ ویلی چې په نړۍ کې به تروریستان لمنځه یوسي. د دې معنی دا ده چې افغانستان ته به امریکا د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله بیا په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره د ډونالد ترامپ د خبرو هرکلی وکړ او ویل چې د ډونالد ترامپ له خپلو پوځیانو سره په خبرو کې د هغو ملاتړ اعلان کړ او دا یو ښه خبر دی.
تشکر آقای سروان. این موضوع را صحبت میکنیم با میهمانای محترم ما، دکتر اکبر از فرانسه و دکتر احسان آذری که خودشان متخصص مسائل سیاسی هستند. با ایشان صحبت میکنیم، همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم آقای دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور صحبت بکنیم. چطور آقای سروان؟ فعلا محترم دکتر صاحب احسان آذری در خط تلفن با ما هستند. دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر، لطف شماست، مهربان هستین.
بله، خب آقای سروان، گرچه بعض نقاط هم در یاد کردن، شما مهمترین نقطه ای که باید سرش توجه شود چی هست اگر با ما بگوین خوش میشیم در مسئله ترامپ؟ سه
طوره که من بیانی اول ترامپ را ما شنیدم و خودشان را دیدم از لابلای تلویزیون. مسئله محراکی و مهم دونالد ترامپ مسئله آمریکا بود و مسائل اقتصادی داخل آمریکا، یعنی امو اصل هسته مرکزی توجه زی اینا مسائل داخل امریکا بود که امریکا فعلا با یک بحران اقتصادی مواجه است و ترامپ یگانه کسی است که از لحاظ تاریخی اینمی جریان را معکوس می سازه و با امریکا اونمو اقتصاد که داشت او را دوباره احیا میکنه، برای مردم وظایفشان پس میاره و او ثروت ملی امریکا را که با قول خودشان ثروت ملی امریکا که به کشورهای دیگه یا غارت میشه یا به کشورهای دیگه برده میشه، او را دیگه اجازه نخواهد داد. یعنی او را حتی هم گفت که ما میخواهیم که پس هم ثروتهای ملی خود را دوباره پس با امریکا بیاریم و مردم اینها بتیم. یعنی این به نظر ما یک اساس و بنیاد کار ترامپ به خاطر امریکا و به خاطر اقتصاد داخلی امریکا و همچنان موقعیت استراتژیک امریکا بود. ای که مسئله افغانستان را ذکر نکرد، به نظر ما برای ترامپ مسئله افغانستان از اهمیتی که برای رئیس جمهور اوباما و همچنان قبلا با بوش بود، با اینها به شکل عنعنوی که موجود بود این دیگه صورت نمیگیره و به نظر ما همی یک نوع خوشبینی هم هست. یعنی مسائل افغانستان تا که از درون خود ملت افغانستان حل نشوه، آمریکایی ها اگر هر چقدر سرمایه گذاری کنه، هر چقدر پول بفرسته، هر چقدر کمک های نظامی کنه، این فقط امو ادامه حالتی است که به هیچ جایی نمیرسه. بنابراین به نظر ما امی رک و راستگویی ترامپ با عقاید فرهنگی و ملی افغان ها زیاد تطابق داره. این آدم جدی است و حرف جدی میزنه مثل افغان ها.
بله. همینجا دکتر صاحب آذری، گپای شما درست، تفسیرتان هم درست، منتها یک مسئله که از اگر توجه زیاد ترامپ به داخل امریکا شوه و از بسیاری مسائل بین المللی پای خود بیرون بکشه، این میدان ساحه بزرگ دنیا از تناب روسیه و چین و به ممالک دیگه که مقاصد خاص دارن در هر منطقه بر از او خالی نخواهد ماند؟
البته منظور ما این نبود که امریکا از موقعیت استراتژیک و از اهمیت و از حیثیتی که در سطح جهانی داره او را کاهش خواهد داد، منظور ما اون نبود. آقای ترامپ به نظر ما اینمی حالتی که امروز است، امو حالتی که امریکایی ها باید حیثیت خود را در جهان حفظ کنه، فقط باید پول بفرسته.
بله. آذری سب محترم، منظور ما شما نبوده، منظور ما ایست که ترامپ هم کاره میخواه بکنه، یعنی تا جایی که صحبتاش معلوم میشه و در تمام دنیا هنوز او رئی جمهور نشته بود که در اروپا جنجال ها خلق شد، در دیگه جای جنجال ها خلق شد و ورخطایی شروع شد داستاستا، اگر ای اکتیف نباشه در سیاست بین‌المللی گفتیم، یعنی
بله. خب منظور من همی بود، یعنی منظور ترامپ این نیست که این حیثیت امریکا را از بین میبره و حیثیت بین‌المللی امریکا را کاهش میده، اما شیوه متودی که امو شیوه که دولت امریکا حیثیت بین‌المللی خود حفظ کرده بود، موقعیت استراتژیک خود در دنیا حفظ کرده بود، امو روشش تغییر میکنه، منظور ما این چیز بود و این یک خبر خوش به نظر ما است. برای اینکه ترامپ همیشه این حرف گفته که در قدم نخست باید امریکا باشه و این موقعیت که نخست امریکا، اما این به معنای زی نیست که ما ارزش های خود را
بله. دکتر صاحب آذری، صرف مسئله دی افغانستان نده، دی دنیا مسئله دی، نظر صاحب منظورم پر نړۍ و ترامپ وای چې مثلا ویلی دی مخکې ویلی دی چې ناتو کې خپل ونده کوم په ملګرو ملتو کې دی امریکا دی پیسو اندازه کموي، له روسیې سره وای موږ دی اوکراین په سر جنجال نکو، داسې لدی د معلومی شي چې امریکا غواړي د تر مشه لاندې امریکا چې په نړۍ کې خپل نقش کمزوري کړي، نو چې نقش کمزوري شو تبن چې نړۍ نور ته پاتې کیږي.
دا خبر بالکل صحیح ده، دا ویره اندېښنه نه یوازی اروپایی وادونه لري بلکې په خپل امریکا کې هم لري په امریکایان هم دا وایي چې موږ نسو کولای چې د خپل بین المللي موقعیت راټیټ کو په هر وسیله کېږي موږ باید نړیوال د حالاتو سره سم باید امریکا خپل موقعیت تثبیت کړي دا زمونه مې په اروپا کې په سیاسي کړیو کې ځینې ویرې راپارېدلي دي چې د ده په بیانونو کې یوازې امریکا او ضمناً د دنیا واقعیتونو نه انکار کوي دا خبره بالکل صحیح ده که چیرې ترامپ دا مسائل نظر او باسي زه فکر کومه صدای به حتی لکه چې زیات شنون کې وایي صدای به حتی خپل دوره هم تر پای اونه رسوي که چیرې دی داسې کارونه کوي چې چېرته په د امریکا بین المللي نړیوال موقعیت راټیټ کړي یا نړیوال موقعیت ګواښ پېښ کړي د دې لپاره چې چین او روسانو چینانو ته چې دوی غواړي چې په امریکا کې د امریکا موقعیت خصوصا په منځني ختیځ کې په اروپا کې کمزوری کړي دا خبره د تاسو سره منم چې دغه ویره موجوده ده او زه فکر کوم چې ترامپ په دې باندې باید فکر وکړي ځکه که تاسو بهتره معلومه ده چې ده په خپل هغه د لوړیې په بیانیه کې د هیڅ بهرني سیاست ته هیڅ ډول حتی یوه جمله هم ونه ویلې.
ډېره مننه ډاکټر صاحب ازاري، ډېره مننه. بیا هم نوبت درکوو. اوس ځو فرانسې ته. په فرانسې کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر صاحب اکبر وردک د ټلیفون له لارې راسره دی. ډاکټر صاحب وردک، تاسو ته مرکلی وایم. د اروپایي هیوادونو مشرانو د ټرمپ له وخته رسېدو مخکې اندیشنی ښکاره کړې. اوس دای ښاغلی ترامپ د امریکا د 15 ولسمشر په توګه کار پیل کړ. په فرانسا او نورو اروپایي هیوادونو کې سیاسیون او چارواکي څه وایي د په ارتباط په تیره بیا مخکمو ښاغلی ازاري سره په دې خبرې کولې چې د ښاغلی ترامپ له څرګندونو داسې معلومیږي چې امریکا غواړي په نړۍ کې خپل نقش کمزوری کې نسبت تیرو ولسمشرانو ته او تیرو حکومتونو ته. په فرانسې کې څه ویل کیږي؟
په فرانسې کې د سیاسي رهبرانو اکثر عمل متفاوت دی. که څه هم د فرانسې ګڼ شمېر ګوندونه او رهبران یې د ترامپ د ولسمشر کېدو نه په تشویش کې دي، مګر د ښي افراطي ګوند مشره مارین لوپن نن په آلمان کې د کوبلنس په ښار کې د یو غونډه مېلمانه وه او په ډېر ویاړ باندې وویل چې اوس اروپا ورو ورو غواړي چې د اروپایي ټولنې نه ووځي، ورولې کم کړي، د انګریزانو د ترامپ د بریالي کېدلو مثالې ورکړه. نو د دې خاطره دلته عکس العملونه یو شان نه دي، یو متفاوتي سره. او په دې کې هېڅ شک نشته چې ترامپ هم په انتخاباتي مبارزه کې هم په دې وینا کې دا خبره تایید کړه چې غواړي چې هر څه چې وي، هر څه توغون چې امریکایان لري، په خپله د امریکا په خلکو باندې متمرکز کړي او د امریکا د رهبری رول ته نور هم وده ورکړي.
بله،
یوه خبره چې
تشکر.
یوه خبره چې
بله، بفرمایید ډاکټر صاحب، ببخشید من مداخله کردم، بفرمایید.
یوه خبره چې په وینا کې ما په نظر باندې ټول مهمه راځي هغه دا جمله وه چې خالی ترامپ وویل چې اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې له تاسو سره یو ځای داسې لاره رسم کړو چې هم د امریکا خلک او هم د ټولې نړۍ خلک به باندې ولاړ شي. د ما تفسیر دا دی چې ترامپ له دې نه وروسته وغواړي چې د امریکا دا هیجمونیزم د نورې نړۍ په خلکو باندې هم ور وتپي او خپل د رهبرۍ رول به له پخوانه نور هم د نورې نړۍ نه سخت کړي او د نورې نړۍ سره به په دې برخه کې په یو قسم تضاد کې واقع شي.
بله، خب دکتر صاحب وردک، یکی از مهمترین مسائل که ما برای زیاده توجه میکنیم مسئله افغانستان است که در سیاست آینده افغانستان چه قسم جای خواهد گرفت. منتها او در بیانیه خود یک موضوع گفت، مبارزه بر علیه مسئله اسلام رادیکال یاد کرد، یعنی یک نوع مبارزه بر علیه تروریسم که اگر باشه یک جای اساسی مبارزه به تروریسم در افغانستان است. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنیم، بر افغانستان تا چه حد اهمیت داده خواهد شد در سیاست آینده امریکا است؟
نه ترامپ و نه میرون کلینتون در مبارزات انتخاباتی خود به مسئله افغانستان اشاره کردند. ولی در خطابه خود تبریک شما مهربانی فرمودین اشاره کرد که در مقابل اسلام افراطی مبارزه خواهد کرد. من فکر میکنم سیاست خارجی امریکا از طرف متخصصین، از طرف یک تعداد کارشناسای بسیار عمده مطرح میشه و با تغییر رئیس جمهور چندان تفاوت عمده در او به چشم نمیخوره. و از طرف دیگه ساختمان سیاسی امریکا طور است که رئیس جمهور با وجوده که اقتدار زیاد در قانون اساسی برایش پیشبینی شده، ولی کانگره میتونه در هر حال در برابر اقداماتی که به نظرش ساید نباشه استادگی کنه. و من فکر میکنم که سیاستی که امریکا بعد از دو رئیس جمهور اخیری یعنی آقای بوش و آقای اوباما در افغانستان روی دست گرفته شده و این طور دوام خواهد کرد و اشاره آقای ترامپ در برابر اسلام افراطی به نظر ما در مورد طالبان شاید صدق نکنه، به خاطر که طالبان موقف اسلامی دارن ولی سبقه ملی داره نمیخواید.
دکتر صاحب، لیکن که تاسو توجه کړی وی د شاغل ترامپ ډیره پام او تمرکز په اقتصاد دی او د امریکا په اقتصاد دی، له چین سره تقریبا یو تناسب جنجال پام دی او وای چې په دنیا کې باید ولی امریکا اضافي مصرف وکړي، په د نورو هیوادونو ساتنه ولی وکړي، د نورو سرحدونه ولی وساتي او په غو ولی مصرف وکړي. فکر نه کوي چې د معنا داده چې په یو لوغه هیوادونو، البته یو لوغه دونو څخه چې ډیر مرسته ورسره کوي امریکا، هغه افغانستان دی، هم په د دفاع په برخه کې، هم د بیا رغونی په برخه کې، فکر نه کوي چې دا مرستي به کمی شي؟
په دې خو شک نشته چې په افغانستان کې امریکایان ډیر زیات مالی او انساني قربانۍ ورکوي، مګر په افغانستان باندې د امریکایانو حمله د یو طرح شوي پلان له مخې شوې ده او هغه خاص اهداف لري. دا اهداف زما په نظر باندې دومره زیات ګران هم نه دي چې امریکایان د اهدافو نه شي تعین کړي او صرف نظر وکړي او په افغانستان کې خپلې مرستې کمالي وي او که انساني وي کمې کړي. نو زه داسې فکر کوم چې په برخه کې کوم دا تعول منصره نه شي.
بله صاحب، سلامت و صاحب. ډاکټر صاحب ازری، تاسو په دې برخه کې څه نظر لري؟ د ته په پام سره چې افغانستان د امریکا په مرستو کې دریم هیواد دی، خصوصا نظامی مرستو کې، له اسرائیل او مصر وروسته فکر کوم چې افغانستان دریم مقام لري. فکر کوي چې شاغل ترامپ چې اقتصادي مسایلو ته زیاته توجه کوي، د افغانستان مرستې به کمې کړي؟
یو جمله د ترامپ وینا کې موجوده و چې هغه په غیر مستقیم ډول افغانستان ته متوجه و. د مثال په ډول دوی ویلي چې موږ وروسته له دې نه نه غواړو چې د نورو هیوادونه د هیوادونو اردو او مسلح قوتونه سبسیدي موږ ورکړو، یعنی موږ باید مالی لګښتې موږ ورکړو، هغه باید په خپل نظامیانو باندې ولګوو. دغه خبره زما په اند باندې افغانستان ته یوه اشاره ده. نو په دې موضوع سره د فکر کوم امریکایان وروسته له دې نه نه غواړي چې افغانستان داسې یو سری وي چې هلته فقط پیسې ورواچي، فقط سلا ورواچي او وضع ته په ستراتیژیک ډول بدلون نه ورکوي. نو دا یو بېهوده او مصرف دم کېږي او وخت دم ځي او هېڅ شی هم لاسته نه راوړي. نو زما په اند باندې دغه خبره د دې واضح اشاره وه افغانستان ته چې وروسته له دې نه به داسې نه وي چې د افغانستان دولت په خپله هېڅ شی ونه کړي او یوازې امریکا هغه سبسیدي کړي. او بل د افغانستان واقعیتونه هم بل ډول دي. د افغانستان واقعیتونو ته احتمال لري چې امریکایان متوجه کړي، ولیکن له بلې خوا نه هغه مهم مسله چې حتی افغانستان هم مهمه ده، هغه داده چې امریکایان خصوصا په منځني ختیځ، په افریقا، په جنوبي آسیا او همداراز د هند په سمندر کې دغه منطقې د نړۍ کې دلته امریکایان خپل حیثیت راټیټ کړي او یا حیثیت کمزوری شي، دا په دې معنا ده چې امریکا نور حتی زبرواک هم نه ده. ځکه چې دغه لپاره بیا زه فکر کوم چې امریکایان افغانستان نه پرېږدي، افغانستان ته شاید یو معقول
ډېره مننه ازری صاحب کورودان، سلامت اوسې. همدا اوس د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان شاغلی دواخان مینپال هم د ټلیفون له لارې را سره دی. مینپال صاحب، تاسو ته هرکلی وایم که لومړی تاسو د افغانستان د جمهوریت ریاست په استازي توپ زموږ اوریدونکو ته وایست چې د ښاغلي ترامپ د څرګندونو په اړه د افغانستان د حکومت دریځ څه دی؟
ډېره زیاته مننه سروان صاحب تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. په د ښاغلي ترامپ وینا موږ تعقیب کړله، د وینا یوازې پر پالیسیو باندې راڅرخېدله. د نړۍ د سیاست چې افغانستان یې یوه برخه دی دغه په اړه باندې څه نه دي ویلي، ولې تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر او د افغانستان د امریکې منتخب ولسمشر ښاغلی ترامپ تلیفوني مکالمه درلوده. په هرغه څه باندې بحث شوی دی چې هغه د افغانستان او امریکې اړیکې جوړې بي، چې هغه د تروریزم سره مبارزه، د افغانستان د امنیتي قواوو سمبالښت او روزنه ده، همدارنګه د افغانستان پر زیربنا باندې، د افغانستان پر قانونو باندې، پر معدنو باندې د امریکا سرمایه ګذاري ده. نو د تروریزم سره مبارزه شي هغه د افغانستان په سیمې او په مجموع کې د نړۍ لپاره یو خطر دی. پر همدې باندې دواړه مشران په یو خوله دي چې د تروریزم سره باید د ټولو ډولونو سره بلا توفیره بلې دي چې د صوبت په نامه ورته قایل شي، باید مبارزه وشي او دا مبارزه لا هم ګړندۍ شي. نو په مجموع کې د افغانستان حکومت هیله لري چې د امریکا او افغانستان اړیکې به لا هم غښتلي کېږي او لا به هم پراخېږي، او د تروریزم په برخه کې با د جدي مبارزه لپاره تیاری نیول کیږي.
بله، خب مینپال صاحب تشکر از اشتراکتان در برنامه. در مجموع یک موضوع دیگر هم میخوایم از شما بپرسیم، او ایست که این مسئله ترامپ در علیه مبارزه با اسلام رادیکال، یعنی مانای از این چی است؟ این دو نوع برداشت از این شد، یکی که شاید موقف ضد اسلامی داشته باشه اما از دیگر طرف چون کلمه رادیکاله که استفاده کرد، منظورش تنها کسایی است که ترور رو یپا میکنن. از این نقطه نظر اگه به موضوع نگاه کنیم، در سطح افغانستان و در سطح منطقه و جنجال نو دیگه خلق خواهد شد یا نخواهد شد، منظورش چی است از ترامپ در این مورد؟
دغه مسئله په اړه باندې بخپل باندې په امریکا حکومت وضاحت ورکړي، ولې په افغانستان په امریکا کې لوی فیصدي د مسلمانانو اوسېږي. څه فکر نه کوم چې د یو دغه لوی او ستر ملت رئیس جمهور دی، دا یو خډیر واقع عثماني دین په وړاندې باندې ودرېدي. د دوی هدف یوازې هغو ډلو ته چې اسلام یې یرغمل کړی دی او د اسلام د نامه څخه په استفادې باندې په نړۍ کې ترهګري کوي.
مینپال صاحب، یوه پوښتنه بله هم داده چې امریکا ولسمشر ښاغلی ترامپ وروسته له دې چې د وفاداری لوړې وکړه په افغانستان کې خپل پوځیانو سره خبرې وکړې او ویل چې د هغوی ملاتړ به کوي او د دوی ماموریت به کامیابی ته رسوي. د دې مطلب دا کېدای شي چې یعنی د افغانستان روان د ماموریت څخه د ملاتړ کوي، برخلاف د ځینو نورو ماموریتونو چې د ظاهرا ویلي دي چې امریکا باید له خپل هیواده د باندې مصرف ونکړي او د نورو دفاع ونکړي. همداسې ده
سروان صاحب، تروریزم بل همدې ځایه امریکا زیانمنه کړې ده، او لا دوی هم د هغه بالکل خطرونه چې لا هم افغانستان او سیمه ورسره په لاس او ګریوان ده هغو ته متوجه دي. نو د افغانستان ماموریت یوازې پوره د افغانستان لپاره نه دی، دا د هغو ډلو لپاره دی چې دلته راغلي دي او دا نړۍ ترهګر دی او له دغه ځایه نړۍ ګواښي. په مجموع کې دا یو نړیوال ماموریت دی، او دا ماموریت بار بار موږ ویلي دي چې موږ د نړۍ په نیابت باندې د نړۍ والو تروریستانو سره جګړه کوو. نو په دې برخه کې امریکا هم متوجه ده او د ناټو غړي هیوادونه هم متوجه دي، او د سیمې اجماع هم پر همدې باندې راڅرخي شي. دغه جګړه د افغانستان دا داخلي جګړه نه ده، دا سیمه ایز او نړیوال آباد لري، او له دغو ټولو خطرونو سره باید د سیمه اونری په کچه باندې مبارزه وشي.
بله. خب آقای ساروان، چون آقای مینپال صاحب وقت کم است، یک سوال دیگر هم میکنم بعد از این بشنونده موقع میتیم. مینپال صاحب، از فهوای بیانات ترامپ یک موضوع بسیار واضح و گفت و ایست که میگه منافع ملی امریکا به ما در قدم اول است و دیگه ما مالکان باید منافع ملی خودش اگر در قدم اول میمانه ما به او احترام میکنم از این قبیل مسائل. منتها ما در افغانستان در منطقه یک مشکل که در امریکا همیشه داریم بین امریکایی ها و مخصوصا روشنفکرای چپگرا و راستگرا، یا کاتگوریکی امریکا را رد میکنن، دو میزنن مرده باد امریکا، زنده باد امریکا. یعنی مثلا بعضی تروریست ها برشان بانست میگه امریکا افغانستان اشغال کرده. این موضوعات چطور واضح تر شوه که افغانستان یک مملکت اشغال شده نیست و در امریکا در اینجا یا دیگه ممالک جامعه جهانی در اینجا کدام گپ نداره، هر کس نظر به منافع خود مشترکاً مبارزه میکنن نیست؟
نظر سب در فلسفه خو خوش قمیرن ناسمه در اشغال و در استعمار و در استثمار مثلا پا مجموع که یا مشترکات شمول ترمیز لرو اغا تروریزم تعدید دی او هر حیوات خبالی ملی گتی تاکی بودی مود هم شلنری سر آریکی لرو تخبالو ملی گتو پرونا که در آریکی تاکی بو بار بار مم پراندی باندی چنګار کړی دی. د امریکا او د هر هیواد لپاره لومړی خپلې ملي ګټې، خپل هیواد، خپله جغرافیه او خپل خلک مهم دی، او کله کله د خپلو خلکو د ساتنې لپاره لکه څنګه چې دوی په دغه سوپرونو کې د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د نوي حکومت سره ملاتړی دی په همدې باندې شي دوی ته چې کوم خطرونه له همدې ځایه متوجه وو د هغو د دخې لپاره په مجموع کې په افغانستان یو مستقل هیواد او موټ لډی روخو غي وادونو سره شي کې د امریکا او سره جوړ نه دي د سیاړي کې ولارو او د افغانستان اړیکی هغه زمونږ ملي ګټې تعقیب یو مر د خپل ملي ګټو پر وړاندې کې له هیوادونو سره اړیکې نشي.
ډیر زیاته مننه د ولسمشر غنی مرستیال ویان دوا خان مینپال و چې څرګندونې تاسې اورېدې. ترشنا اسمانلاندې خبرونه چې د امریکا د نوي ولسمشر په ارتباط دوام لري، له موږ سره په دې خبرونه کې له فرانسې څخه ډاکټر اکبر وردګ او له استرالیا څخه ډاکټر احسان آذری دی. له لنډې خبرتیا وروسته ټلیفون شمیرې اعلانوو. له تاسو غواړو چې که زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې لرئ ټلیفون راوکئ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01. آقای سارون؟
بله، نو آوریدون که لرو و با گوری چه چه پشتانه لری مهربانی که ویسه مهربانی که ویسه سردار محمد سیب
سلام سیب باور خمونه مبارکی و توائیم او بلا دیر مننه چنه کهو چه دا جسل دو وطن پوهو دی خبری دی حق و کدی او دایوی دی چه من بخپل وطن جلونو چا سر با که خیرم بچه دو بی بسو و شاد خوبا نرسو چون اقل ای نظر ورد چه چه من نخشاری اوکی چه من مشرانی هم دقه چه زدکی لماغونه لاغر دو پدی و شاست که اغه ملکی سیاست کړی دا اغه خپل حق سیاست باندې روان ده. اغه پاغه سیاست بل روان لکه دبل بوش صاحب چې روان ده یا براک اوباما صاحب چې روان وو. اغه څنګه لاندې کا په وود وړو پستری فزله دا که مملکت تو دشمنی په غاړه واخیسته ده ګوته مملکا کې پری خودله خلاوی که درم نمانگا داشت وارو که دخبل آنکاری که پا عراق کی که پا سوریا کی که پا پلسطین کی که پا افغانستان کی طول طول کی او دخبل وطن پا خبل بانده پا قرار پا سوده پوروری بانده و ساتی که امریکایان وطن دواو کی او منگا متدواو که
دیر مننه سردار محمد صاحب کور ودان دیر مننه زکه چه اوریدون که نور همشته دویتم نوبت و رسیجه مهربانی کوی بل اوریدون که
بله بفرمایید.
سلام به شما آقای نظر و سروان و سلام اون طرف تهران.
مهربانی.
یه سوال دارم از ورک شاپ و از نظران صاحب کرباره نظر ورک.
مهربانی.
سلام جان دنیا و سلام در خبر سمون و سلام در سلام نو بهترانه ده شاید سور پروسه افغانستان حکومت په مخ ویسي. یعنی یو سله مقصد دغه ده چې بله پیسې مه ورکوي هغه خپل ګټو ته ګوري بار ګټو ګوري. نو موږ باید کوښښ وکړو چې د سور پروسه مخ ویسو. نو د وادت ملي حکومت عبدالډاکټر صاحب الله او اشرفغني بالخصوص عبدالله حکم عبدالله نظر اکثر دی چې دی وایي باید طالبان سورو کښې داسې غلام خدمت کول شوای کړي په دې ارکه سوله نه راځي. سور کوي چا سور کوي باید یو شی ورکړي چې هغه سوله وکړي. که موږ طالبان وس حقیقت باید سړی ووایي که موږ طالبان د پاکستان غلامان بولو آیا د داود په داود چې رئیس جمهور و دغه شاه مسعود یو مقابل ته ونه درېدی باید صاحب هلته ډوډۍ ورکوله د داود مقابل کښې ونه درېدلی ډېر افغانان دي زموږ وروڼه د طالبان.
صحیح ده. ډېره مننه. سلامت اوسئ. کور سیده تاسو دې سولې غوښتنه کوئ لیکن خیر پر حال دا هم د موږ له موضوع سره ارتباط لري. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. مهرباني پوښتنه وکړئ یا نظر.
پوښتنه زما نظر خو دا دی نه چې دغه دغه چې دي مفت باید موږ افغانستان ډېر غرور ولست دي او ټوله پښتانه ډېر غیرتمن خلک دي. ما دا ویله چې باید موږ ته دغه ډېر افسوس خبره ده چې موږ
متاسفانه چې په افسوس کې مو ټلیفون هم قطع شو. افسوس تاسو ته ټلیفون هم چې قطع شو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
باز سلام ادب خدمت شما. ظریف نظر نصف سروان و شنوندگان محترم میمانان گرامی تان خالد نیازی از سروان
بله. نیازی صاحب خوش آمدید به برنامه. بفرمایید.
تشکر. لطف شما آقای نظر، ما یک نظر کوتاه و همچنان یکی دو پرسش از آقای میمانان داریم. ببینید در قلم نخست که دولت امریکا و انتخاب ترامپ کدام معجزه ای نیست، زیرا که امریکا همان امریکا است در او سیاست پالیسی و خط مثل امریکا کدام تغییر اساسی رخ نداده و نمیدهد. دو، ترامپ و سایر باشندگان امریکا برای منافع ملی و پیشرفت خودشان هوشیار بیدار هستند. سه، رابط ترامپ و کابینه آن با جهان به همین شکلی که بود است و در آینده شاید ادامه داشته باشد. و همچنان این که ما میگیم که ترامپ نامی از افغانستان نگرفت، این برای ما و برای مردم افغانستان یک افتخار است. ببینید که امریکا امریکا است، افغانستان افغانستان، چون که اینو این کشور با کشور بسیار رابطه، البته چون که تا جای جان البته.
بله نیازی صاحب، اگر به سوال بیاین صاحب.
ببین میرم به سوالم. سیاست امریکا بر قبال افغانستان روشن واضح و واقع بینانه نیست، زیرا که ما شاید بودیم، شاید حال بودیم که در طول 16 سال گذشته رابط امریکا با افغانستان اینجا پینجا بود و آن غیر منافع ملی خودش بود. به هر صورت میایم سر سوال اصلی ما، که اینها گفتن که اوباما زمانی که انتخاب شد اینها وعده ها دادن که مال انفساد توریزم صلح امنیت در منطقه باید که کوشش کنه و ایران با وجود داره، ولی متاسفانه که چنین نشد. و از مهمان شما سوال من که اینها چه نوعی پیش بینی میکنن که وعده ها قول و سخن ترامپ تا چه اندازه وفاداره و تا چه اندازه شاید که دروغ و ناقص باشد؟ تشکر شما.
قربان سلامت تو سی. یا اوردون که بله مخلوبی ملمنو تنوبت ورکو تو خیده زابل فکر کنم. مهربانی.
سلام علیکم. تو خیلی زابل یونه سلام.
مهربانی که بسیم
تاکی او پول اوردون که ملمنو تخبر دمینه در سلام آورند.
سلامت تو سی. مهربانی.
البته از مور نظر خدا ده مور هم تلویزیونان و رادیوگانی را کن چند تاکیب کریدی دک شدایو لوی نوست است به امریکا که را مستکیجی را مستکیجی و مور هم ده دی انتظار کنسی از مختر ملک تا اثار وکی کلکولو چرانو او بولو و خبرو ده خمخت ده جوات است و او ده معلوم است چه ترامپ صاحب و افغانستان که ده استوجه نلیدی لکن ورسی دیمکراتان و دغلو ده هغه به موږ ته ډېر نږدې راتلل چې که تاروس دوی څه کوي. نو له محترم وردک صاحب څخه مې دا سوال په کار ده او دا پوښتنه ځینې لرم که چېرې ترامپ له افغانستان څخه لاس واخلي او دا حکومت دغسې پرېږدي نور موږ ملت او موږ حکومت طالبان او حکومت څه ته کار دي څه وکوي او ترامپ څه ته کار دي
ډیره مننه
کومه کړندار پر مخبوط
صحیح ده ډیره مننه چې مشخصه پښتنه مو درلوده او لټولو اوریدونکو اوس منندوی ور بشو ملمنو ته مخکې تدې چې دی ملمنو دی اوریدونکو په څرګندونو زموش ملمانه نظر څرګند کیا او اکثره پښتنې البته د ډاکټر صاحب وردک څخه وی خوشن دادی توخي صاحب پښتنه زله شاخره آذری صاحب څخه چې په استرالیا کې دی او پښتنه لرم هغه ده چې د امریکا د دفاع لپاره ټاکل شوی یا نور شوی وزیر جیمز ماتیس مخکې ویلی و چې ک دفاع وزیر و ټاکل شو نو د دې ته به توجه وی چې د افغانستان د مسلې د حل په خاطر پر پاکستان فشار راولي ځکه چې د افغانستان مسله تر هغه نه حل کیږي تر څو چې پاکستان خپل دریز نه وي بدل کړي څه فکر کوي چې د شاغل ترامپ پالیسی او دریز په دې پاکستان په وړاندې څنګه وي
زه فکر کوم چې دا ډیره مهمه موضوع ده تاسو یاد کړئ کوم ودان ځکه چې د افغانستان په حق باندې د افغانستان سول د یو حالت رسیدلې حالت د یو موقعیت رسیدلې ده چې پاکستان د هر څه ورانون کې په ایس باندې ثابت شوی ده او دا ټول ته جواب ده چې دوی په خپل وایي او لري د خپل پاکستانی مبصرین د دوی سیاستوال راځي وای طالبان زموږ په کلف او کلیګ لاندې دي یعنی موږ ساتلی دي د موږ کار ده د موږ هغه د دې لپاره چې میدان په وګړو موږ طالبان استعمالو په داسې حال کې چې طالبان ته هم دوی صادق نه دي ځکه دوی د طالبانو کامیابی غواړي او نه طالبانو بریا غواړي دوی فقط د طالبانو نه د خپل ځان لپاره د ګټې دا مسله د ترامپ په انتخاباتي مبارزو کې هم په یو ډول سره دا مسله یاد شوله او بل دا هم اوس ټول امریکایي شنونکي او ټول سیاستوال په دې پوسوي دي چې د بوش او د اوباما پالیسي ناسمه وه غلطه وه دوی په دې باندې پوهېدل چې پاکستان صادق نه ده پاکستان یو ډېر ناولی سیاست لري د افغانستان په مورد کې حتی دوی وویل چې له موږ نه هم په یو حساب باندې پیسې راشکه اخلي او له بل خونه زموږ کار هم نه کوي نو زه فکر کوم چې اصلي موضوع هم دا ده چې ترامپ کامیابی او د ترامپ بریا به په همدې کې وي چې مخکې له دېنه چې افغانستان کې سوله راسي باید له پاکستان سره محاسبه وشي ځکه چې د افغانستان د سولې لومړنی او اساسي دښمن او هغه ورانونکی قوت پاتې شوی ده چې هغه په هیڅ ډول نه غواړي چې د افغانستان سر له اوبو نه راووزي نو په دغه اساس باندې د افغانستان د خلکو د ولسونو دغه دا غوښتنه ده چې ترامپ په دې سه کې له پاکستان سره محاسبه وکړي او پاکستان ته به وایي چې یا به دې خواته یا به له ما سره یا به له هغو سره له هر چا سره سې مګر په افغانستان کې سوله د تا په ګټه هم ده د افغانانو په ګټه هم ده د امریکا په ګټه هم ده زما په فکر سره خپله د ترامپ دا وویلې چې موږ ته پاکستان له شمالي کوریا نه هم لوی ګواښ ده نه یوازې امریکا ته بلکې نړیوالې سولې ته ځکه چې پاکستان د اسلام نه ناوړه ګټه کوي دوی د اسلام په نامه باندې خلک روزي خلک راولي او همغه مسلمان خوار استعمالی د دې لپاره د اسلام په نامه در حالی کې ګټه غیر اسلامي پالیسۍ ته رسیږي ګټه چین او ګټه روس ته رسیږي نو په دې باندې همدغه توقع د موږ ټولو دا ده چې ترامپ لکه څنګه چې دی ډېر رښتیا وایي لکه افغانانو غوندې د سپینې خبرې کوي دا د افغانانو لپاره د ښه خبر ده ځکه چې افغانان همیشه سپینې خبرې خوښوي نو چېرته دی رښتیا غواړي
بله
نو که چېرته دای رښتیا غواړي نو له پاکستان سره به لومړی محاسبه کوي
بله تشکر صاحب آذری صاحب بازم به شما مراجعه میکنیم دکتر صاحب اکبر وردک چند شنونده ما تلفون کردن بر از نا به عنوان جواب چی گفتنی دارن صاحب
مخصوصا آقای توخی عرض میکنم که موجودیت امریکا وابسته به شرایط سیاسی روز نیست مداخله در افغانستان با اساس یک پلان طویل مدت سنجیده شده و امریکایا تا روزی که برشتان ثابت نشه که این مداخله به اون اندازه برایشان گران میشه، تمام میشه که به مو اهدافی که تعیین شده از اینکه قیمتش گران تر است در افغانستان میمانند و به ادامه به نارامی و به ادامه به همکاری تروریسم دیگه اقدام میکنند.
بله، یعنی کاری تو خی نظر یا پشتان دستی اخه کوده وی چه که وو تا امریکا که امریکا خپل ځواکونه وویستل نو افغانستان په همدې حالت پریښود څه به کیشي؟
د تو خی دا خبره ډیره مهمه خبره ده، ځکه چې که امریکان ووزي البته دا احتمال ما په نظر باندې ډېر ضعیف ښکاري، ځکه چې امریکایان که ووزي په دې ځای کې یوه خلا منځترازي او موږ ګورو چې په دې وروستیو وختو کې روسان او ایرانیان علاقه مندي ښیي او د طالبانو سره یې تماسونه نیولي دي. نو زه فکر کوم چې که امریکایان ووزي دا ځای به ډېر مفت روسان او ایرانیان او پاکستانیان ته پرېږدي، او زه فکر کوم چې دا د امریکایانو دپاره د منلو وړ خبره نه ده.
بله،
دې لامله زه فکر کوم چې امریکایان پاتیکي امریکایان نه ووزي.
بله، آذری صاحب، یک موضوعی که بسیار زیاد دنیا را کمک تکان داد، شما استاد هستین، ما خو جورنالیست هستیم، چندان مسائل صحیح دقیق تر کده نمیتونیم، منتها در پرنسیپ سوال تر میکنیم که در وقت رونالد ریگان و مارگریت تاچر در دنیا یک چیز رواج شده بود به نام بازار آزاد و بازار مشترک و یک نوع مسائل گمرکی و ایگاپا تر شد، اما امروز ترامپ به خیال می نمیره بیخی از بیخ بون می خواهی بکنه او سپرت صاحب، یعنی ای برداشت ما درست است یا نیست؟ برازی که او مثلا در بیانیه خود برخلاف دیگه بیانات گفتن قدرت از یک از بیز دیگه نیه به مردم انتقال میکنه، از این قبیل مسائل گفتن که آل دوران گپای میانتهی خالی شد و میانتهی از بین رفت، و دیگه مثلا گفتن که وعده بتی باز عمل نکو، شکایت بکو باز عمل نکو، از این قبیل مسائل کلش رفت. این موضوع اگر مسئله بازار آزاد و ایگپا اگر از بین بره، غیر مستقیم یا مستقیم به افغانستان و به شرق میانه اینجا به جهان اسلام چی تأثیر خواهد کرد؟
البته این هم مسئله بسیار مهم است، برای که آقای ترامپ یاد شما باشه که چند وقت پیش گفته بود که ناتو دیگه یک مؤثر کنه است، یک مؤثریت دیگه نداره برای ما، و همچنان یک مسئله دیگر گفت که اتحاد اروپا معنای زیادی است که فقط یک ماشین است که در خدمت جرمنی است، آلمان است، و همچنان ایره گفت که بریتانیا که رفت از جدا شده اتحادیه اروپا ای خوب کار شد و ای ادامه خواهد پیدا کرد، و همچنان در قسمت در مورد چین ای حرف همیشه گفته که چین دارایی ما را به شکل غیر مستقیم غارت میکنه. دیگه به این حساب به نظر ما در جهان خودش یک نظم نو است فعلا، نظم که 60 سال 70 سال در دوران جنگ سرد ادامه پیدا کرد او دیگه فعلا نیست، فعلا در حال تغییر است، حتی میتونیم گفته که نظام دنیا تغییر کرده به اون شکلی که در ما عادات ما با امو پالیسی های جنگ سرد عادت کرده، فعلا باید این تغییر بکنه، و امریکا هم خود را عیار میسازه با این تغییر. مثلا امروز امریکا در موقعیت نیست که 20 سال پیش بود، در 20 سال پیش امریکا در سرتاسر دنیا حرفش هیچ کسی نبود که حرفی زور مثلا مخالفت بکنه، اما امروز ما میبینیم که در وارد تئاتر افغانستان یک بازیگر بسیار مهم دیگه کهنه‌کاره که از شکست خود عبرت نگرفت، فعلا باز به شکل فاعلانه وارد تئاتر افغانستان شده و اون روس است، و همچنان در اینجا مسئله اتحاد چین، پاکستان و روسیه که این فعلا دیگر پاکستان از روزی که به وجود آمد و تا روزی که فعلا است تا پایان جنگ سرد پاکستان یک تهانه غربی ها و آمریکایی ها بود، اما امروز اینمی موقعیت پاکستان از میان رفته، برای که پاکستان فعلا او شیرینی استراتژیکی که برای آمریکایی ها و غربی ها داشت نداره، پاکستان امروز عملا
تشکر دکتر صاحب. بله، تشکر صاحب. دکتر صاحب اکبر وردک، شما چی فکر میکنین مثلا حال زمزمه به گوش میرسه که یعنی در پولوی جنگ سرد و جنگ گرم تکپال یک جنگ تجارتی واری یک چیز میشه، قسمی که گفتیم سیاست بازار آزاد که در دوران تاچر و اینا رایج یافت به نفع چین خاتمه یافت. امروز چین میگن که 30% تمام صادرات مال تجاره را به دست داره، یعنی بر طرف مال خود صادر میکنه. دهیت یک موقع صاحب، دهیت یک موقف که دنیا تغییر است، افغان ها باید چیکنه، افغانستان چطور موقع بگیره، در حالی که ما یک کشور صادر کننده نیستیم، وارد کننده هستیم، کل چیز خود میخریم صاحب از بیرون. ما چطور میتونیم مقاومت بکنیم در اینقدر جنگ های کلان کلان مثل چین و دیگر که میلیاردها میلیارد دلار یا تریلیون ها دلار اینا جنگ های تجارتی دارین، ما که صادرات تربوز و انار و قالین و پوست صاحب چطور مقاومت میکنیم، چی باید کنیم صاحب؟
شما باید عرض کنم که سوار کردن سرها در مقابل تجارت آزاد به نفع هیچ مملکت نیست و تمام اقتصادهای جهان به این عقیده هستند که اگر امریکا بخواهد که در برابر تجارت آزاد دیوارها ایجاد کنه به نفع مطلق اقتصاد امریکایی است. چرا اگر امریکا در برابر واردات مملکت که دیگه در داخل امریکا مانع ایجاد کنه، مملکت دیگه در برابرش مانع ایجاد کرده میتونه و در نتیجه به اقتصاد امریکا و هم به اقتصاد مملکت دیگه صدمه بسیار بزرگ وارد میشه. اما ما موضوع افغانستان، متاسفانه افغانستان در این مورد کدام رولی بسیار برجسته نداره و ما افغانا متاسفانه هیچ وسیله فشار یا وسیله عکس‌العمل در دست نداریم تا در برابر این حادثه که تقریبا نو گفته شوه اگر رسیم عملی شوه افغانا بتانند کدام عکس‌العمل نشان بده که بر نجات اقتصادشان باشه.
بله که بیرته اصلی موضوع تر شو دکتر صاحب وردک، تاسی مخکی وویل چه امریکا په هیچ صورت له افغانستان نه وزي، د امریکا ګټه دلته چی دي خصوصا په افغانستان کې؟
تاسو خوبه خبره که متوجه وی چې د افغانستان موقعیت جغرافي موقعیت داسه دی چې تقریبا د 15 اټیمیلرن کې وادونو په منځ کې دی، به خاطر چین دی، بلې خاطر پاکستان دی، بلې خاطر شوروي اتحاد او د دې نن سبب حتما ایران هم د اټومي وسلې خاوند شي او بلې خاطر هم دی په داسې یو جغرافي موقعیت کې د امریکا موجودیت دا امکانات ورکوي چې په دې ځای کې د خپلې مشاهدې دپاره یو ډېر ښه مرکز په لاس کې ولري او په عین زمان کې په د شوروي اتحاد د امپراتورۍ د ړنګېدلو نه وروسته د مرکزی آسیا اسلامی جمهوریتونه د سوند مواد ډېر عمده منبع ده او دا د سبا دپاره د ستراتیژیک لحاظه یوه ډېره مهمه منطقه ده او امریکایان کولی شي چې د افغانستان د بسمه د افغانستان د بنسټ نه وکړی شي چې په دې ټولو منابعو باندې حاکمیت ولري او وکولی شي چې د خپل او د خپل ملګري ضرورتونه د خاطر تامین کړي او دا ډېر لوی اهداف دي، لویه سرمایه ګذاري ورته شوې ده او تر هغه وخته به دې اهداف دپاره کار کړي چې څه کارونه دمر ګران تمام نشي چې د متصویرو ګټو نه یې قیمت
ډېر هم زیاته مننه. ډاکټر صاحب السري، دې ته په پام سره چې ښاغلی ترامپ مخکې تر دې چې ولسمشر شي داسې څرګندونې کړې دي چې ګواکې غواړي له روسیې سره اړیکې ډېرې نږدې کې، حتی ویلې دي چې د اوکراین په سر ولې باید امریکا له روسیې سره مخالفت وکړي او د کریمیا په برخه کې هم څرګندونې کړې دي چې د روسیې په ګټه ښکاري ظاهرا، لیکن په عین حال کې اوس روسیې په افغانستان کې علاقمندې شودلې ده. په همدې بحث کې ډاکټر صاحب ورداګه مرتي اشاره وکړه چې او تاسو هم چې روسان وسله طالبانو سره تماسونه نیسي او د افغانستان په مسله کې نسبت بل هر وخت زیات علاقمند شوي دي، څه فکر کوي چې د افغانستان په مسله کې به د دواړو خواو ترمنځ ټکر راشي او کنه فکر کوي چې په نورو مسایلو کې د امریکا او د روسیې نږدېوالی به د دې سبب شي چې په افغانستان کې هم دواړه له یو بل سره همکاري وکړي؟
ما پاند باندې امریکایانو ته لومړنی ګواښ چې د دوی نړیوال موقعیت ته ډېر جدي او لومړی ګواخ ګڼل کېږي هغه د چین به بندوار اقتصادي او سیاسي پراختیا غوښتنه ده. نو دوی د ترامپ هیله دا ده چې دوی که ځان روسانو ته نږدې کړي او روس په یو ډول یو نو ډول سره لکه د سړې جګړې په دوران کې لکه چې چین په غیر مستقیم له د لویدیځوالو سره یو شوی و د روسانو پر ضد. نو دلته د ترامپ هڅې دا دي که چېرته له روسانو سره ځان نږدې کړي د دې لپاره چې د چین موقعیت کمزوری کړي. که چېرته دی کامیاب سي په دې کې نو ځکه چې د چین او د روسانو ګټې ډېرې سره نږدې شوي دي او د دوی اتحاد بیخی دیس ورس پو ورس پیاوری کیگی. نو لده کبله او دی دوی پو سوریه که مثلا دی مثال پر دول روسانو مداخله امریکایان زده دیر گذار ورک امریکایان حتی حاشیت حتی تنگ تکر زکه چی حالت امریکایانو دیر نفوذ درلوده اما اغا نفوذ روس تلده نیس روسانو نظامی مداخله وکره وست نلری. نو پا دی اساس بانده روسان دلتا غوری سی امتیازات ترلاسه کی زکه روسان په دې کې مثلا طالبانو سره ظاهرا دوی غواړي چې نږدې شي. د دې هدف هم دا ده چې د امریکایانو موقعیت کمزوری کړي او له بلې خوانه چین روس ایران او پاکستان او دا څلور واړه هېوادونه په دې هڅه کې دي چې روسان په افغانستان امریکایان په افغانستان کې ماته وخوري او دوی له افغانستان وباسي. دا د دوی پالیسي ده. نو دا تر اوسه پورې څرګنده شوی نه ده چې آیا ترامپ په دې باندې بریالی شي چې روسان ذات نږدې کړي د امریکایانو د چین په مقابل کې او یا په دې کې به بریالی نه شي او د چین او د روس اتحاد به هم همداسې پیاوړی پاتې شي. نو د افغانستان مسله رښتیا هم د دوی لپاره ډېره د اندېښنې وړ یوه مسله ده ځکه افغانستان موږ وینو چې په نولسمه پېړۍ کې هم همدغه حال و لکه اوس سې حال ده همدغسې حالت درلود. په دې کې د نړیوالو ګټې دي لکه چې
تشکر صاحب
نړیوال جنگ ده.
بله خب تشکر آذری صاحب. دکتر صاحب اکبر ورتک یک دقیقه وقت داریم یک جنبندی بکنین نتایج آخر بر از که در قسمت دوم برنامه ما موضوع ما تغییر میکنه یک جنبندی خوب کنین از امرای ترامپ چی کنیم صاحب ما و شما صاحب.
ما در مرحله اول قبری که در سخنان اولی خودم عرض کردم که سیاست خارجی و سیاست ملی ممالک پیشرفته جهان مخصوصا در غرب از طرف رئیس جمهور پلان نمیشه طرح نمیشه بلکه متخصصین طرح میکنه و رئیس جمهور به حیث یک عنوان به حیث یک سمبول در عمل کردنش رو لدا میکنه. موضوع دومی است که با وجودی که در امریکا یک رئیس جمهوری که یک موقف کاملا جداگانه و غیر کلاسیک داره و اقتدار رسیده مگر قانون امریکا طوریست که کنگرس امریکا میتانه هر عملی رئیس جمهور ممانعت کنه و نگذاره که